رات با شما است آقای مراد، خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه بحث وشي. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ د روسیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه په دې خپرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په روزګان کې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په خاص توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. او د کوردانو مشر مسعود برزانی وایي چې د خپلواکۍ لپاره د نن لپاره پلان شوی ټول پښتنه به هرومرو ترسره کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي په اورزګان کې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. عبدالله عبدالله پرون په کندهار کې د ورځې ناوخته د اورزګان ولایت له یو شمېر استازیو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په اورزګان کې د وسلوالو مخالفانو له منګولو، د صحي مرکزونو او نورو عامه خدماتو د ادارو د خلاصون لپاره جدي هڅه وکړي. د اورزګان ولایت استازیو له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې شکایت وکړ چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مراکز ورتړلي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا په یو بیان کې که څه هم د وسلوالو طالبانو لخوا د صحي مرکزونو تړل تاییدوي، خو تور پورې کوي چې افغان حکومت په قصدي توګه د دغو مرکزونو تړلو ته زمینه برابره کړې ده او صحي خدمات ورته نه رسول کیږي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په خاص توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. په کابل کې د یونما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په نن ماښام غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د سپتمبر په 15مه د شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقونو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ رپورټ وړاندې شوی و. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د ناټو غوث ملاتړ هوایي ځواکونو هوایي بمباري کړې ده. د پکتیا د والي وایان عبدالله حسرت ازادي راډیو ویل چې په سید کرم کې د دې هوایي حمله په نتیجه کې یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د یک شنبه په ماښام د 15 بجو په شاوخوا کې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ په خوشحال خېلو سیمه کې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي ځواک برید ترسره کړی. 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي.
عبدالله حسرت دا هم ویل چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو ځینې وسایط او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د پکتیا ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په سید کرم او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. وسلوالو طالبانو د ور اوختې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د کوردانو مشر مسعود برزانی ژمنه کړې ده چې د خپلواکۍ لپاره به ټول پښتنه ترسره کوي. هغه پرون ویل چې عراق په یو فرقي حکومت اوخته دی او دی به هیڅکله له بغداد سره بیا ملګری نه شي. دی وایي زمونږ خبرې به له بغداد سره د دوو ښو ګاونډیانو په توګه مطرح شي، لکه څنګه چې په یو هیواد کې دننه مشارکت ناکامو، موږ به هیڅکله د ناکامو مشارکت په اړه خبرې ونه کړو. نړیواله ټولنه په دې اندېښنه کې ده چې د کردستان په خپلواکه کېدو سره به له داعش سره په جګړه کې ترلاسه شوي بریاوې په حواله هوشي او تمرکز به په کورنۍ او لانجو واوړي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی ټول پښتنې ته مثبت رایه ورکونه د اساسي قانون او سولې خلاف عمل بللی دی. د جرمني د صدراعظم محافظه کار ګوند پرون شپه پارلماني انتخابات وګټل. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل په دې بریا سره د 4م ځل لپاره د صدارت څوکۍ خپل کړه. هغې تر بریا وروسته خپلو پلویانو ته وویل:
Liebe Freunde, wir haben in den vergangenen Monaten
دا وی درنو ملګرو په وروستیو لسو میاشتو کې مونږ د یو داسې جرمني لپاره مبارزه وکړه چې پکې خوشحاله اوسو. اوس پوهیږو چې باید په راتلونکو 5 او 10 کلونو کې د اقتصادي بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره عملي کارونه مخته یوسو. د وړاندې شویو شمېرو له مخې د انګلا مرکل، کریسچن ډیموکرات ګوند او متحدې د باوریان سوسیال ټولنې د 3.5% رایو په خپلولو بریالیتوب ته رسیدلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ متحده ایالاتو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلي دوه نوي قیودات او محدودیتونه لاسلیک کړل. نوي قیودات د چاډ، ایران، شمالي کوریا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن په وګړو تطبیقیږي. پر سورانی اتباعو امریکا ته پر داخلي دوه لګول شوي محدودیتونه لري شوي دي، که څه هم چې امریکا ته د عراقیانو پر سفر بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق وګړي به د متحده ایالاتو په لور د سفر پر مهال له سختو امنیتي تدابیرو سره مخ وي. امریکا ته د یادو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه به د راتلونکي اکتوبر میاشت له 13 نیټې عملي کیږي. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د امریکا سلامتي ورته لومړیتوب لري. شمالي کوریا او وینزویلا دوه غیر اسلامي هیوادونه دي چې پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه او قیودات لګول کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې واورای. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په ویار کې د افغانستان د وضعیت په خاص ډول د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکړي. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي حکومت د ملي یووالي حکومت درې کاله بشپړېږي. په دې اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اوریدلی شئ. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان د منپاکۍ د همغږۍ او انسجام ریاست د منو له امله د قربانیانو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه ښیي.
دا خو اخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه مینده او په هغه باندې تباه او برباد شي.
د افغانستان په اړه د نورو راپورونو سربیره د عراق په کردستان کې د نننۍ ورځې د ټول پښتنې په اړه هم اورئ.
گفتگوی ایمه له موضوع بو اوده بی چون ببینه دو جیرانی باش بو یکتری چون که شراکت فشل اینا و
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بنن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو به د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو او نورو مهمو مسایلو په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا دا غونډه د ملګرو ملتونو تر 2 عمومي سملې وروسته ترسره کیږي چې د افغانستان په حالات د افغانستان د حالاتو په اړه پکې بحثونه وشول. سفیولا سنگزیا په دې اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د امنیتي حالات او د امریکا د ستراتیژۍ د تطبیق په لارو چارو خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د بیان لمخې ښاغلی تادامی چی به د خپلو څېړنو نتایج له ګډونوالو سره شریکوي. غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورټ سره چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ کړی پیل شي او ورپسې به د نړیوال امنیت او سولې په اړه هم یو لړ وړاندیزونه وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې یو بې ثباته افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. هغه وویل پاکستان باید له افغانستان سره خبرو ته کښېني څو د افغانستان لانجه د سیاسي خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو هم په جلا کتنو کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سپتمبر په 15 دې شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقونو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ رپورت وړاندې شوی وو. د امنیتي حالاتو په اړه په دې رپورت کې یادونه شوې وه چې په سږ کال شپږو میاشتو کې د جنوري له لومړۍ تر جون میاشت پورې څه باندې 15,000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوي دي. په رپورت کې دې ته هم اشاره شوې وه چې د ملي یووالي حکومت په داسې حال کې له ځینو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې په سیمه کې امنیتي ننګونې په دوامداره توګه روانې دي. وبکتل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره نن ماښام په کومو مهمو مسایلو پریکړه ته رسیږي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د امنیت، اقتصاد، سیاست او نورو مهمو مسئلو په اړه نړیوالو ته معلومات وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت درې کاله بشپړېږي. جمهوري ریاست وای درې کاله پخوا ورته له هر اړخه یو مات او ګډ نظام په میراث ورپاتې و، خو په تیرو دریو کلونو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډېر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې بیا د حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید ډېر څه کړی وای، ځکه د ده په خبره لاره ورته هواره شوې وه. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د میزان د میاشتې په اومه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله پوره کیږي. که څه هم د مشروعیت تر څنګ دا حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د رایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ د دغه درې کلن مزل په اړه جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی. وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و. ولې اقدامات ترسره شول؟ مونږ هیله من یو چې د جمهوري ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډېر مهم اقدامات شوي دي، ولې کافي نه دي؟ مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري،
خاص سیاسي خود داره.
جمهوري ریاست وایي چې د ښې همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په هیواد کې ښې حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوي وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ لاړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي، د یو پله پایز د افغانستان د رول احیا کول، د نړیوالو باور ترلاسه کول، د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپلې لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 لمریز کال د میزان د میاشتې په اومه نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایه رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د دب خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخوانی حکومت نه اوسنی حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې و، اردو نه وه، پولیس نه و، او تر اوسه چې کوم څه شاید د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وي او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه ونه شو.
د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوي، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ماین پاکۍ، د همغږۍ او انسجام ریاست د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه ښیي. د یادې ادارې رئیس محمد شفیق یوسفی د یکشنبې په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په منځني ډول د ورځې شپږ کسان د ماین قربانۍ کیږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهانو وایي حکومت باید د ماینونو د ملنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. اکرام الله اکرام پې رپورټ لري.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام اداره وایي له ګڼو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله په منځني ډول هر ورځ شپږ کسه قرباني کیږي. د دې ادارې رئیس محمد شفیق یوسفی د یکشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله.
دا شمیره ډیره لوړه ده، حتی د 2000 لومړی میلادي کال په پرتله چې ډیره لوړې شمیرې وې او کډوال هم راستنېدل هغه ریکارډ مات کړو، او دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. له همدې امله موږ هلې ځلې پیل کړي او له مرسته کوونکو سره په تماس کې یو.
دی وایي لا هم په افغانستان کې په زرو کیلومتره مربع ځمکه کې کرل شوي ماینونه پاتې دي، خو د بودیجې کمښت د ماین پاکۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ښاغلي یوسفي په خبره که کافي بودیجه د دوی په واک کې وي، پلان دا دی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک شي. نوموړي زیاته کړه دوی سږ کال په دې توانېدلي چې له نړیوالو مرستندویه هیوادونو 20% بودیجه ترلاسه کړي. ښاغلي یوسفي وویل چې په پاتې ماینونو کې 20% کې پخوانی او نورې د 2000 لومړی میلادي کال را په دیخوا د جنگونو لامل په نام نسیمو کې خښ شوې دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په تیرو دریو لسیزو کې د ماینونو له امله 28,000 ملکیان زیانمن شوي دي. له افغانستانه د شوروي پوځیانو له وتو وروسته په کال 1979 میلادي کې د ملګرو ملتونو په مالي مرسته په دې هیواد کې د ماین پاکولو نږدې 50 بیلابیلو موسسو فعالیت پیل کړ چې د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 3,000,000 ماینونه او ناچاوده مواد راټول کړي او له منځه وړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې باید د ماینونو د لمنځوړلو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. له دې ډلې امر الله امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د ورځې موږ شپږ نه څه 15 نفره ورکړو، د میاشتې 150 نفره د کال به څو نیسي. دا خو اخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه ماین ده او په هغه باندې دوی تباه او برباد شي.
ښاغلی امان وایي د ماینونو موجوده ګواښ ته په کتو مخالفینو سره د مخامخ جګړې په پرتله د ماینونو په چاودنو کې زیات شمېر کسان وژل کېږي چې ډېری ملکیان دي. دی وایي حکومت باید د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
راځي د ځوان فکر خپرونې لالارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځانګړې خپرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وای پورسته او شپږ میاشتو کې په دې مرکز کې له 500 ډېر قضیه تر کار لاندې دي. د دې مرکز وان احمد خالد موحد د یکشنبه پر اس په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې د هغو کسانو په منځ کې چې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي، درويشتنه د عامه خدماتو موظفین هم شامل دي. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون رئیس بیا وایي چې دا مرکز تر دې دمه د مخدره موادو د قاچاق د لویو قاچاق کوونکو په نیولو او مجازاتو کې پاتې راغلی دی. اکرام الله اکرام او په دې اړه جزئیات.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په وروستیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق د 252 قضیو په تړاو د 316 تورنو کسانو قضیې سیړلې دي. د دغه مرکز ویان احمد خالد موحد د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په دغو کسانو کې درويشي د عامه خدمتونو کارکونکي، حتی خزي او 15 بهرني وګړي شامل دي. ښاغلی موحد وایي په یادو قضیو کې 1.5 ټن هیروین، 1 ټن تاریاک، 3 ټن جامد کیمیاوي مواد او 2,000 لیټره الکولي مشروبات کشف او نیول شوې دي. د په خبره د افغانستان محکمو په وروستۍ شپږو میاشتو کې د نږدې 1500 تورنو کسانو قضیې سیړلې دي.
په دې موده کې 280 قضیې د ابتدایي محکمې لخوا، 109 قضیې د استیناف محکمې لخوا او 104 قضیې د ستر محکمې د عامه امنیت د دیوان لخوا یې حکمونه ورسي شوي، او کوم کسان چې مجرم پیژندل شوي زندان ته استول شوي دي.
ښاغلی موحد کابل، ننګرهار، نیمروز او هلمند هغه ولایتونه یاد کړل چې په وروستیو شپږو میاشتو کې پکې د مخدره موادو ډېرې جرمي قضیې رامنځته شوې دي. خو د په خبره په یاد موده کې نورستان، میدان وردګ، لغمان او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د مخدره موادو د قضیو هیڅ پیښه پکې نه ده رامنځته شوې. د نامنۍ او بېوزلۍ ترڅنګ مخدره مواد په افغانستان کې له عمده ستونزو څخه ګڼل کېږي. د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 وګړي په مخدره موادو روږدې دي او د نړۍ ډېری مخدره توکي هم په افغانستان کې کرل کیږي. له دې وړاندې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي چې له دې درکه ډېری ترلاسه کیدونکي پیسې د نړیوالې مافیا جیبونو ته ځي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز او په دې برخه کې نور بنسټونه تر اوسه نه دي بریالي شوي چې لوی قاچاقبران ونیسي او یا سزا ورکړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر ډېره د مخدره موادو د سړک د غاړې پلورونکو نیسي.
هغه قضیې چې دوی یادوي د شپږ میاشتو د ساور زه فکر نه کوم چې په دې کې دې اونده یا غټ کچه اکبر پکې وي. اکثریت په ازام ټول هغه خلک دي چې په ولایاتو کې خرد فروشان یعنی په لاس بورډر او تاریا کې نور مواد مخدر خرڅوي. تر اوسه پورې دغه مبارزې ته سپورټ ګورو د ناکامۍ سره مخامخ ده.
بل خوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان وای دغه مرکز په درې وروستیو کلونو کې له 1500 څخه ډېرې جرمي قضیې سیړلې دي. د دغه مرکز د ویان په وینا حکومت هڅه کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي چې هر چیرې وي ونیسي او مجازات یې کړي.
و امریدل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز مسؤلانو په پورستي شپږمیاشت کې په دې مرکز کې 1500 ډېرې قضیې تر لاسه لاندې دي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو له سالی محمد سالی څخه اورو.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د صحي مرکزونو پر تړل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د حاجي اسلام کې سره اخیستې چې په ناس ناستی اخته اته کلن زوی ورسره دی او نه پوهیږي څه چاره یې وکړي. ورځپاڼې لیکي په اورزګان ولایت کې چې پر زیاتو برخو یې لا هم وسلوال طالبان کنټرول لري تقریبا ټول کلینیکونه تړل سوي دي. په اورزګان کې دولتي چارواکو ویلي په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو ګواښ دولت مجبوره کړ په دې ولایت کې ټول کلینیکونه وتړي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د 9 فعالو کلینیکونو له ډلې 6 تړل سوي. په نورو راپورونو کې دا شمیر زیات شول سوی دی. د شنبې په ورځ یوازنی فعال روغتون هم د خلکو پر مخ وتړل سو خو د هغې ورځې ناوخته یې یوازې عاجله څانګه بیرته پرانیستل سوه. نیویورک ټایمز راسپانې لیکي په داس حال کې چې د افغانستان جګړه په پراخېدو ده د 34 ولایتونو له جملې په 6 ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکي وایي د جګړې د شدت له کبله د دوی د فعالیت ساحه په تنګېدو ده. دوی ویلي چې پر دوی د حملو له کبله ګڼ کلینیکونه او مرستندوی ډلې مجبوره سوي خپل فعالیت محدود کړي. ورځپاڼې لیکي په اورزګان غونډې ولایت کې چې د حکومت واکمني یوازې پر مرکز ترین کوټ محدوده سوي ځایي اوسیدونکي په دوه لارې کې راګیر پاتې دي. یوې خواته هغه حکومت دی چې د خلکو په ساتنه او هغوی ته د خدماتو په رسونه کې پاتې راغلی، بل هغه سختریزي وسلوال دی چې د خلکو لومړني اړتیاوې هم نسي پوره کولی. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونۍ ګڼه کې پر هغه ځنوژونکي برید لیکنه خپره کړې چې په کابل کې یې څو تنه ملکیان ټپیان کړل او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان بل سالمن ویلي چې په دې حمله کې د دوی یو پوځي کاروان په نشه سوی خدای وایي چې په حملې سره د دوی د ځواکونو فعالیت نه دی اغېزمن سوی. د مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2000 ته رسیږي او تمه ده چې شاوخوا 3000 نور پوځیان هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي پوځیان د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته لېږل کیږي. دغه ستراتیژي 13 میلادي میاشت اعلان شوه. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د متحدانو ماموریت د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پر روزنه سلا مشوره او څارنه متمرکز دی.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه خبريږي. اوس هم د عراق په کوردستان کې د نن ورځې د ټول پښتنې موضوع راخلو. د عراق د کوردانو مشر مسعود برزانی وای هیڅ کله بل بغداد سره بیا ملګری نشي او دا ټول پښتنه بچي نن پلان شوی د هرو مرو تر سره کوي. په همدې حال کې عراق، ترکیه، ایران او یو شمېر هیوادونو د دې ټول پښتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سیف الله سنگزی په ریپورت لري.
د عراق د کوردستان ټول پښتنه بلاخره له زیاتو لانجو وروسته نن ترسره کیږي. که ټول پښتنه کې خلک مثبت رایه ورکړي نو د عراق کوردان به د یو خپلواک هیواد څښتنان شي. هغه څه چې د عراق د حکومت په شمول د نړۍ ګڼ هیوادونه کلک مخالفت کوي. خو له دې ټولو مخالفتونو سره سره د کوردانو مشر مسعود بارزانی ژمنه کړې ده چې ټول پښتنه به ترسره کړي. هغه پرون ویل عراق په یو فرقي حکومت اوښتی او دی به هیڅکله له بغداد سره بیا ملګری نه شي. خلک له څو ورځو راهیسې د عراق په کوردمیشتو سیمو کې د کوردانو د خپلواکۍ په پار د ټول پښتنې شیبې شماري. د کوردستان په سیمه کې د انتخابات خپلواک کمیسیون یو مقام شورش حسن کریم وویل د ټول پښتنې لپاره هر څه تیار دي.
اما د کارکان تعب وو
هر څه چمتو دي، نه 90% نه بلکې 100% هر څه چمتو دي. ټول اکمالات شوي، د رای ورکونې صندوقونه چمتو دي او هر څه چې د رای لپاره اړین وو آماده دي. نړیواله ټولنه په دې اندېښنه کې ده چې د کردستان په خپلواکه کېدو سره له داعش سره په جګړه کې ترلاسه شوې بریا به په هوا لاهو شي او تمرکز به په کورنیو لانجو واوړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د یکشنبې په ورځ د کردستان له ټولپوښتنې سره مخالفت وښود او ویې ویل چې هیواد به یې د خپلو سویلي پولو په شاوخوا کې د نویو تاسیساتو جوړول ونه زغمي. ایران هم د بغداد په غوښتنه کرد میشتو، ایربیل او سلیمانیه ښارونو ته هوایي پروازونه بند کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ټولپوښتنې ته مثبت رایه د اساسي قانون او سولې په خلاف بللې او ویلي دي چې په عراق کې سختې لانجې رامنځته کیږي. هغه ویلي اجازه به ورنه کړي چې د خلکو یووالی له منځه ولاړ شي. د جدایي لپاره ټولپوښتنه یو طرفه پریکړه ده چې د اساسي قانون او د خلکو د سوله ییز ژوند په خلاف ده. موږ دا ټولپوښتنه او پایلې نه منو او د هیواد د یووالي او د خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه پورته کړو.
ومصالح كل المواطنين
عبادي پرون یکشنبه په تلویزیونی وینا کې دا هم ویل چې د کردستان لانجې د بغداد لامل نه دی بلکې ټولې د خبره په کوردنه نستونځي دي. خو اخوا د کردانو مشر مسعود بارزانی په خپل دریز کلک ولاړ دی او د نړیوالو مخالفتونو سره سره د ټولپوښتنې ترسره کېدل غواړي.
که هم تر اوسه هوایی موټر نه دی جوړ شوی خو سر له اوس نه ورته د روزنې پروګرامونه پیل شوي دي. په دې اړه له عصمت سره وانورو.
په داسې حال کې چې له الوتونکي موټرونه عملا راوتلي نه دي، یوې مؤسسې اعلان وکړ چې د انټرنیټ له لارې د دغو موټرو د زده کړې کورس پیلوي. د یودا سیټي په نوم کمپنۍ وایي چې د الوتونکو موټرو د زده کړې د کورس فیس یې $400 ټاکلی دی. د یودا سیټي کمپنۍ چې د ګوګل برخه ده وایي چې سر له اوسه خلک په دغه کورس کې نمونه آنلاین ثبتولی شي خو زده کړې به له راتلونکي کاله پیل کړي. په دې کورس کې برخوال د الوتونکو موټرو لومړني اصول لکه په اتومات وسیله کې د الوتلو طریقه، موټر ته حرکت ورکول او الوزول زده کوي. د کورس په دوهمه مرحله کې به زده کوونکي د الوتونکو موټرو پیچلي چارې لکه د درون یا بې چلوونکو الوتونکو موټرو کوډینګ زده کړي. یودا سیټي کمپنۍ اوس د فضایي او هوایی متخصصانو په مرسته د خپل درسي نصاب په جوړولو بوخته ده. د دې مؤسسې د خاوندانو په وینا په دوو ترمونو یا دورو کې یو څوک له الوتونکو موټرو سره ښه بلدیدای شي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناود د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې. زموږ د حکومت دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه چې دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي، په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سرسري ناسي دو سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې اچولي او په سره ځمکه باندې توده ځمکه باندې پراته یي او دغه تر تختې وخي او چغې وخي او دا په دې خاطر دوه چولي لوس لغل چې دوی ته به څوک یو لس روپۍ پنځه روپۍ واچوي هغه به موږ په خپله ګټه او په خپله جیب کې واچوو. دغه حکومت ته زموږ د دغې غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او که چېرته حکومت دغه خلک نه شي منی کولی نو دغه یو څه ورکړي چې دغه لارې کوڅونه پاسوي.
الو السلام علیکم جزاوی رادو اوریدونکو کارکونکو ته او ټول نمائندگانو ته سلامونه کوم. د سره د کومې پاسه سلام مونږ د جلال آباد د بشدو د شارې د سراچې سي مینات او سره په اړیکه کې نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډیر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غنی صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. شپې داسې بجې دولس بجې مریض اچولی مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي. هغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره اوږده ده. د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاکي سره وفات شو او بېرته په لاره کې راتاو شو.
قدرت لاندې منډ ولایت زګر په تماس کې موږ را فراج موږ ولایت پروژیا پیل کړی سړک چې وو فامیا تراغري دي طالبان سړي دي بالا خدا خپل نو د شان جوړ کوي بالا خلک ته کار پیدا ک خلک به کار دي په خپل دي کار موږ کارونه راو بس دي کارونه دي چې د دې کار ته نو شي سړکانو شان جوړ کوي وو فامیا ته نشي جنگم نه سر.
اتنی میں بجی شوی دی پامو کرے دا مهم خبر نو لندیستا. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په ارزګان کې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کندهار کې وکړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په خاص ډول د دې هیواد د امنیت په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د ناټو غوث ملاتړ هوایي ځواکونو بمباري کړې ده چې د چارواکو په وینا نهه وسلوال پکې وچل شوي دي. د کردانو مشر مسعود برزانی ژمنه کړې ده چې د نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو له اختلافاتو سره سره به نن د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کوي. د جرمني د صدر اعظم محافظه کار ګوند پروج په پارلماني انتخاباتو ګټل. په دې سره صدر اعظم انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره صدارت څوکۍ ترلاسه کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحده ایالاتو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات او محدودیتونه لاسلیک کړل. په نویو قیوداتو کې د شمالي کوریا او وینزویلا پر اتباعو هم محدودیتونه وضع شوي دي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سرپل ولایت د وی خون کې شکایت راخستې ده. دا وایي په وروستیو دریو کلونو کې هر کال د سرپل ولایت د خونې د ریاست له لارښوونې سره سم د معلمۍ لپاره رقابتي امتحان ورکړی، خو د سرپل ولایت چارواکو په درې کلونو کې داسې کسان مقرر کړل چې په امتحان کې له دې نه لږې نمرې وړې وې. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د سرپل ولایت د ښوونکي او ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
دغه ښوونکي د سرپل ولایت ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ. مونږ یې نوم وپوښت. خودی هیله وکړه چې د نوم له خپرولو یې ډډه وشي او خپل ستونزه داسې بیان کړه.
مشکل ما همی است که خودم چهار سال یا پنج سال میشه که معلم اقزامه بودم.
دیار لسوا دری نویم کال که ده سرپل ولایت ده خوانزه و لپاره ده خوان که رقابتی امتحان خستل که ده. امتحان می ورکر. کلبه رات ویل چی کامیابه یو کلبه ویل چی نهی کامیابه شوه. یو کال می انتظار ویست. بیا می امتحان ورکر. بیا رات ویل استان عمری کمی دی. سره له دې چې اقتصادي ستونزې مې ډېرې دي خو صبر مې وکړ. په 95 کال کې مې ښه آمادګي ونیولا او په امتحان کې مې 55 نمرې یوړې. مسؤلین راته وویل ته کامیاب یې. ښوونکي وغوښتل. زه هم ورغلم. نورو ته مکتوبونه ورکړل خو ما ته یې رانه کړ او بیا راته وویل چې ته کامیاب شوې نه یې. دوی راته وویل له وزارت مکتوب راغلی چې د کامیابۍ نمرې 60 دي. ما اعتراض وکړ چې تاسو خو په 55 نمرو هم ښوونکي مقرر کړل.
آیا ته د دې شاهد یې چې ځینو کسانو له 60 نمرو نه لږې نمرې وړې خو مقرر شوي؟
هو د یو خو شاهد یم. دوه کسان پیژنم چې یوې 59 او بلې 55 نمرې وړې او مکتوبونه یې هم ورکړي دي.
هغوی ته د مقررې مکتوبونه ورکړل؟
هغوی ته مکتوبونه ورکړل او همدا اوس رسمي ښوونکي دي خو زه یې ونه نیولم.
هغوی چې 95 یا 55 نمرې وړي څه فکر کوئ چې مراعات ورسره شوی او که د واسطې له لارې کار شوی؟
من نشد خو نمیخوام دیگه. بعضی کسای هستن که
بعد از تجدید نظر رفتن اونا نمرشان پایین بود دوباره بالا بردن دیگه ما
او داسی کسان هم و چی پرچی لسر وکتل شوی خو ما چی هر څومره هڅه وکړه ما سره مرسته ونه شو
د ستونزې د سرپل ولایت د پوهنې له ریاست یا مدیریت یا نور مسؤلینو سره شریک کړي
گفتم
برمم گفتم ویل طول تا میویل خود وی را تا ویل چی بل کال تا امتحان ور کړم
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت له سرپرست خاغلی ډاکټر ابراهیم شینواری سره شریک کړه. د ښوونکو لپاره د رقابتي امتحان پروسه تشریح کړه او ویل
په ولایتونو کې د معلمۍ د امتحان د کامیابۍ هغه د ټولو نه ټیټ نمرې نارینهو لپاره 55 ښارونو کې په ولایتي مرکزونو او د خویندو لپاره یا د زنانو لپاره 50 دي او په لرې پرتو ولسوالیو کې خاص ولسوالیو کې هغه استثناء د نارینه لپاره 50 دي تر ټولو ټیټ او د ښځو لپاره 50 دي او که دا خور ډېره لرې ولسوالۍ چې هغه کټګوري کې راځي دا په 50 نمرو باید کامیاب شي خو یو شرط ده کېدای شي یو بل څوک داسې وي چې د 50 نه نمرې جګې وړي او کامیاب شوي او که د 50 نه د دې 50 نمرې او د یو بل چا تر 50 کمې نمرې نو بیا دې دا ماته یو عریضه وکړي د شواهدو سره هغه شواهد دې موږ ته وښایي چې څوک په کمه نمرو کامیاب مقرر شوی ده او دا 50 نه ده نو زه به یو تفتیش موظف کړم چې لاړ شي د دې قضیه وڅېړي او که چیرې د دې په حق ظلم شوی او مسؤلین ته جزا ورکړي او دا دې ته خپل حق ورکړي.
شینواری صاحب ستاسې په نظر د رقابتي امتحان د اخیستلو پروسه څومره شفافه ده او وزارت یې تر کومه حده څاري؟
خو نو اصول هم خو باید سل فیصده شفافه وي او موږ خو تاکید دا دی او زه خپله خو شخصا او زموږ د وزارت رهبري تعهد دا لرو چې باید 0% فساد هم تحمل نه کړو خو ځینې اوازې اورو د فساد او د واسطو نو په دې خاطر موږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی او هغه خوشبختانه چې وسیستات اداري کمیسیون ته امر کړی چې د معارف لپاره چې 9000 بسونه منظور شوي دا به د کانکور په شکل اخلو چې په دې کې به د معارف وزارت اداري اصلاحات کمیسیون او د لوړ زده کړو وزارت په شریکه دا امتحان اخلي د کانکور په شکل به د پارچمنه به نوم کټ کیږي پارچمنه کتل کیږي په کمپیوټر سیستم کې ورته نمرې ورکول کیږي او کله چې ټول شیان معلومېده حتی د مکتب او مضمون او د تدریس ژبه بیا به معلم ته مکتوب ورکول کیږي او دا د انشاءالله تر مطلق صفر حد پورې راکمه شي.
شینواری صاحب که دغه خور تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزه درته بیان کړي څومره همکاري به ورسره وکړي؟
فقط خپل نه راځي او چاته دی ریزم ماته دی راوړي زه بس ما خو لکه مخکې مو ویلې که د په حق ظلم شوی او د متخالفینو یا څوک چې د په حق غلطي کړې ده تفتیش هم کوم پوښتنه هم کوم او تفتیش ورلېږم که غلطي چا کړې وه هغوی ته جزا ورکوو او د دې حق یې انشاءالله ورکوو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د سرپل ولایت یوې خونکې آزادۍ رادیو ته شکایت کړی چې د خونکو پر رقابتي امتحان کې له هغو کسانو نه ډېرې نمرې وړي چې اوس خونکې دي خو دې ته دنده ورنکړل شوه او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې دغه جلی یا خور دې دوی ته عریضه وکړي چې موضوع یې په جدي توګه وڅېړل شي که مستحق وه مقرر به شي او که کوم مسؤول یې حق نه وي ورکړی دا مسأله به هم وڅېړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښېدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
السلام علیکم. موږ سره یو سړی ستانه ولد سړی دی چې موږ ته پته نه لګیږي مور پلار په دې خبر شي چې دا سړی دلته دی او که غواړي چې دی پیدا کړي پر دې ټلیفون باندې زنګ راوي 0 3 1 0 0 4 2 9 یا نمبر تکرارو 0 1 0 3 1 0 0 4 2 9. والسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کا کون سا پیغام دی ما یو ورځ خاص پیدا کړی دی چې دا لاس ورځ کې ښه کړی دی چې د کندهار ما دا کندهار کې و چې ما او ارته کې پیدا نو معلومات لري او نشار یې ډېر خپل دې خدا غت مې دې ما ته څنګه وایو. السلام علیکم. سلامونه ونه کې له آزادی رادیو د مرکزو عزیزانو پرګرام ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته کشمن ترخیلم د کابل ولایت د بیسب دولس ولینا ما چونی مخیم یو پیام پریشی و البته دلته زمونږ په کلي کې یو تنده سی په نامه د علام احمد تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې دلته زمونږ کلي کې ګرځي او لږ عصبي تکلیف هم لري. تقریبا دیرش کاله عمر لري. هر څوک د ده د کورنۍ او خپلوان وي نو ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي او خپل دغه ورک شوی عزیز دې بوږي. ما ته داسې ښکاري او دی چې کله کله په صد باندې را شي نو بیا ځان د ننګرهار ولایت معرفي کوي. نو که هر څوک یې پاکله معلومات غواړي ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي 0-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-
اته سلور و و و نور موخه نیسم ده خدای فمان. بله سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. وایم د یو شخص په حق کړه معلومات ترکرم او کله چې یو شخص یو انجلی اختطاف کړی و د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی هغه انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي بیا د زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې په هکله د اصولي اسلام د قایو څخه مې معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اورېدونکي د ټېلیفون شمېره ده 0 شل دواویا دریسو اتاتیا. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسیان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ یو دوست دی د روزګان ولایت څخه مدرسه سعودي د امنګه په نامه شپارس کاله کېږي چې موږ سره د مړو او د ژوندي د رک نه دي معلوم. زما پیغام د سلطان محمد زوی د روزګان ولایت څخه مدرسه سعودي د امنګه په نامه دی. نو هر چا د کې معلومات یې د ټلیفون په دې شمېره کې زنګ موږ ته راووي 0 00 4 5 15. د ټلیفون شمېره یې زه لږ 0 00 4 5 15. شیرینی یو لک کالداری بفلس. السلام علیکم زدا ازادی راجو کارکوم کو ته سلام نوام. بعد السلام زما نوم عبدالمنان دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ یو دوست ندرکه سوی د روزګان ولایت څخه د توری د سیمې څخه د شپانس کاله کېږي چې د مرګ او د ژوند درک یې مشته نسته. نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري په دغه شمېره زنګ راووي 100,000 بخښې ورکول کېږي. د یوه موټر سره د سراچې موټر سره ورک سوی دی 16 کاله کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 00 4 5 15. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا
سپر آیا سلور آیا شل ولس ارچا کا معلومات را کہ یو لکھال دائرے پر ایمان کور کول کیجے. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی زه د جوزجان د ولایت یم. زما مېړه ته څلور کاله کېږي چې ورک دی. د متین په نامه نومېږي. د ایمل په نامه یسو دی چې د جوزجان د ولایت اوسېدونکی یم. او که په دې اړه تاسو ته معلومات وي موږ ته معلومات راکړئ، او که مو یا معلومات ونیو بیا موږ ته معلومات راکړئ. او زما شمېره ده ځان سره یې ولیکئ. که تاسو په دې اړه معلومات وکړئ موږ ته معلومات راکړئ، او یا که ته زما غږ اورې زما شمېره دې ولیکي تاسو سره. زما شمېره ده 0025 1 2 9 8. یو ځلې به بیا هم خپله شمېره تکرار کړم چې 0025 1 2 9 8. زما پیغام همدا دی که مو په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ 1,00,000 روپۍ جایزه لرئ. خدای په امان. ښه وخت. ښې شېبې ولرئ.
السلام علیکم. زه عزت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زما د خاله زوی د صدیق الله په نامه دی چې دا 3 کاله کېږي د خپل کور سره ناترکه شوی دی. هر مسلمان ورور که لیدلی وي د ده په هکله معلومات ولري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 8 9 8 2 1 2. شمېره یو ځلې بیا تکراروم. 0 0 8 9 8 1 2. ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه کوو چې زموږ دغه پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي. که هر مسلمان ورور ته معلومې 50,000 بخشې ورکوو. شیرینې ازادي راډیو زنده آباد. خدای پامان.
بلې سلام علیکم. زه غفار خبر کوم. زموږ هم یو اکا ورک دی د کندهار ولایت څخه د محمد هاشم پر نامه دی. هلمند ولایت څخه د شنه کلي څخه د حاجي شاهجان پیغام پرې ایښی و چې یو سړی ماته معلوم دی پاکستان کې دی. نو لمبر یې مانه کړي نو ورته دی زما پر لمبر رابطه را سره وکړي نو زه به ورسره وکړم. زما لمبر دی 0 0 2 3 1 8 2 3 5. بل نمبر دی 0 0 2 3 2 8 5 8 4. سلام علیکم.
سلام علیکم. دا د زادی رادیو ټولو کډرمن همکارانو ته زه د ټلیفون پر کښه فیض الله مطمئن یم. علیکم یم د هلمند ولایت مدالیت نیولې ده. زما کا د قاسم په نامه دی. تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک دی. د محمد باسن کا او محمد ترګولاله او شملاله ورور دی. د رستم کا سری دی. تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور ته چې درک منم یا چاته معلوم یې به موږ سره د ټلیفون پر دغه شمارو اړیکه ونیسي. خپل جایزه دې ترلاسه کړي. د ټلیفون شمارې دي 0 0 3 8 6 4 2. بله شماره ده 0 0 1 3 10. نور به دا ښایسته وخت مینه سم ښه وخت ولرئ. د الله په امان.
اولدین ته رسېلی مه د دې سبز نه. دلته یو نفر نه درکه شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګلنواز ده. ولد شان نواز دی. وایي چې زه د ننګرهار یم. دا 4 میاشتې کېږي نه درکه شوی. مونږ په کلي کې ګرځي. که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته دې زنګ وایي. 0 0 5 5 2 3 1 3. دوباره تکرارون 0 0 8 5 2 3 3 1 1 5.
زما مدلان فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ. زما کار د عبدالله جان په نامه چې ورک شوی دی. په دغه نام په دغه نمبر یې ماته زنګ ووهي. 0 0 8 4 0 2 1.
السلام علیکم. زه میرام شارم دریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي ازادۍ راډیو ته پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست 10 کاله مخکې نادرکه شوی ده. یو عبدالرحمن په نامه ده. که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي نو یاده یې زما غږ ته خپله اوري. نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 5 1 5 1
زم احمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درک دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک ده. که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک که د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووي. 0 1 5 1 5 1 2 شماره یې بار بیا 0 1 5 1 5 1 2 السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سینماوا نیمېږي دا سوی والا دا دای مخوري دا دای دا ډېر ځار لس کاله موږ ورک دا که چیرته موږ هغه غاو دی شر اکبر دی ګډ اکبر نو سه ما ما ته په دې شمیره زنګ وای چې پروا یا یا یې ساتو سو شل سلو را ته چې پروا یا یا یې ساتو سو شل سلو را ته او سلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنگل ولسوالۍ څخه. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې تور اکا دی. هر څه ته معلومات دی په دغه ټلیفون شماره چې موږ ته زنګ وهلی دی په دغه شماره دې موږ ته زنګ وي که په افغانستان کښې وي که په پاکستان کښې وي که په ایران کښې وي. او سلام ازادي کرکونکو سلام.
السلام علیکم. جوړ په خیر. زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد. زما یو اخشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی. د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی. که هر یو ورور معلومات ولري د دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 1 8 12 1 6 شمېره یو ځلې بیا 0 1 8 12 1 6 یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلې السلام علیکم. زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره ټلیفون په لین یم. د ازادۍ راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی. تقریبا دا 3 کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. د 8 دی. هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا که په خارج کښې که دلی که په کندهار کښې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر چا که په دغه شمېره ما ته زنګ ولي 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي. د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالرزاق یم د فراه ولایت د شیروان کلي ته تا ته زنګ یو سپینځلې پلام دی ورک دی ناسلطان اخوند نمی دی د خان محمد بابو زوی دی د فراه ولایت د شیروان د کلي اوسېدونکی دی. دی و پاکستان ته په دروازې باندې نه در اخیسته و دی. هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووي 0 1 0 2 0 6 4 3. دغه شمارې ته دې هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووي. بله شماره 0 8 9 0 2 2 6.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نثر کوي. محترمه، زما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر د خلل د دماغ و. د کوره نادرکه سوی دی. عمران نومېږي. 14 عمر یې ده. د 1 کېږي ترای تم دی. هېڅ درک یې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چېرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کښې مزدور یې موږ ته دې په دې نمبر معلومات را کړي 0 9 4 3 8 5 شیرینۍ ورکول کېږي. وسلام.
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم جمعه خان یم او زما یو پلار کیږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی هیڅ معلومات پاته د دې نه لرو او سار یم په ټلیفون نه خلاصېږي تقریبا د شپېتو کالو دی سنګرې سړی دی د کور نادره کړی هر مسلمان ورته د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي خدای الله نشمېرو زموږ سره د اړیکو نه چې صفر اووه څلور اووه نه شپږ اووه اته څلور شپږ بله شماره د صفر اووه دېرش درې اووه شپېته شپږ څلور السلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یم زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی آیت خان نومیږي مشهوره پورې و اته کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د ساکانو په سیمه کې نابکه شوی دی نو ژره وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه نو دغه هلک دا څو کالو رئیس چې هېڅ پته نه معلومیږي او دا غلک تر نامه کښته سوی وو سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو نو دا غلک ورک دی اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي که چیرې یو چا په شهادت رسولی همدې لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات دي د اتو کالو مخکې یا د اتو کالو په وخت کې نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي د دغه زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر شپږ پنځه څلور یو اووه صفر اته شمېره بیا وایم صفر اووه صفر شپږ پنځه څلور یو اووه صفر اته ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یو وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو بچی ورک دی شپږ سکال دی څنګه ډیر شمیاشې کیږي چې د کور څخه نظر کسوی دی ارچا ار مسلمان تر افغانستان کې او پاکستان کې د خدای د رضا د فارې زموږ سره په د اشمرو باندې تماس ونسی ترنګم سور بخوندې سور الک دی د شپږ سکال دی اوله شمیره د ټلیفون د زما ده صفر اویا دوا اویا ډیر یو سل سلور ډیر دوم شماره د صفر اویا جرش نسلویست پنځه سوه اووه شپېته نوم یې بارام دی د خدای د رضا دپاره هر مسلمان ورور ته که معلومات وي یا دی په خپله اوري نو چې په دغه شمېرو باندې مونږ سره تماس ونیسي خدای مو مل سه ورځ مې نیکمرغه په مخه مشه سه
زه د غزني ولایت دیوبند ولسوالۍ لکلي نه د کلي اوسېدونکی یم د عبدالرحمن په نامه یم یو د کاکا زوی ده په ایران کښې پنځه دېرش کاله دېرش کاله کېږي چې نادرکه ده نو داسې معنه زه درته وایم چې څه ادرس راکړو صفر اویا کوم دېرش دوه اویا پنځه سوه اتیا بله شماره صفر اویا شپېته څلور څلوېښت شپېته اووه که څه ادرس راکړو کډه بله شعرونه
د غزني د ولایت یمه د توژنې د کلي یمه د مولیات د ظاهر زوی یمه د ما یو ورور ده د عبدالرحمن په نامه باندې د څلور دېرش یا پنځه دېرش کاله وخت به کېږي چې په ایران کښې نادرکه وو نو که هر چا ته معلومات وي دغه د ورک شوي او د ځانو پیغام چې د خپل دغه خپل نشر ورکړي هغه د بس ما ته په صفر اویا څلور سوه اته ویشت صفر پنځه سوه څلور شپېته په دې شماره باندې د زنګ ووهي بله شماره د ریبا پر اووه اویا یو سل اووه شپېته نه ویشت دوه ویشت بله شماره مې ده د روشن صفر نه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ سوه لس اوولس نو که هر چا ته معلومات وي بس ما ته دې په دغو شمارو باندې زنګ راکړي له ټلیفون نه مې مننه یو جهان
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي د دې خپرونې وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
چی خواه
انتخابات شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریل
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي